په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ری په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم او رچې د افغانستان دفاع وزارت په جلال آباد کې پرونی بریده په اشاره چې دایښ مسولیت په غاړه اخیستی وای چې دغه ډلې په ننګرهار کې ډېر ځپلې او د دې لپاره چې خپل حضور وښیي دا ډول بریدونه کوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به هم واورئ چې ټاکل شوې سبا د څلورو کاندیدانو ترمنځ سخته سیالي ترسره شي. دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت صدی او د ماشومانو لپاره د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان او سیمې خبرونه د ازادي راډیو زما همکار محمد هادي سپردي سره وړاندې کوي.
السلام علیکم. له نوریا سنورینا په مننه دا هم د خبرونو سرټکی. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وی هر څومره چې ژر کېدای شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشهد ډک شي. له کابل څخه د یو څلو یو لسمې فرقې یو شمیر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللي تر څو هلته د دولت مخالف وسلوال وځپي. او اسلام آباد وی چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولې دي. د هم بشپړ خبرونه. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وی هر څومره چې ژر کېدای شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشهد ډک شي. جنرال مایکل سکاپورتي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د غوښتنې په ارتباط د خبره پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاعي چارواکو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
The sooner that we can provide him his shortages the better.
څومره جر چې موږ هغه ته دا کمبود برابرو همغه عمره بهتره ده. دلته به په ناتو کې ډېر جر په دې اړه پریکړه وشي. لا دی وخت نه یو اوښتي او د هغه غوښتنلیک راسپارل شوی دی. موږ د سرمشریزي په درشل کې یو. زه فکر کوم چې ډېر وخت به دا پریکړه ونه نیسي.
جنرال مایکل زیاته کړه چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه باید دومره لوړ شي چې طالبان په خپل د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. دا معلومه نه ده چې د ناتو غړي هیوادونه به څومره پوځیان افغانستان ته واستوي، خو یو شمیر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي قومندانانو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه تر 50,000 د ډیرو امریکایي پوځیانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته ولیږي. له کابل څخه د یو سلو یو لسمې فرقې یو شمیر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللي تر څو هلته د دولت مخالف وسلوال وځپي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د دې خبر تر څنګ وویل چې په کندوز کې به عملیات هم ادامه عمومي.
د قلعزال ولسوالۍ ونیول شو، هلته زموږ قوتونه په تقسیماتو بوخت دي. د خان آباد او کندوز په منځ کې لا هره لاسه ده. د دې تر څنګ زموږ عملیات هم روان دي. تصفیه روانه ده تر څو سیمې کاملا د دښمن څخه پاکې شي.
د قلیزال ولسوالۍ د سې شمې پورز افغان ځواکونو له طالبانو ونیول او پرون په کندوز کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسوالۍ د مرکز شاوخوا 2 کلی تصفیه شوي دي او عملیات دوام لري. د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو اس ای آی ډی غواړي چې پر نږدې 3.5 میلیونه افغان بیوزله افغانانو غنم اوړه وویشي. د امریکا د پراختیا ادارې سرپرست کاترین ستیونز وویل د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت به د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی لارې په 250 ولسوالیو کې 3.4 میلیونه افغانانو ته د مرستې ورسیږي. د امریکا پراختیا ادارې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې له بیوزلو بېځای شو سره د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په وی اعلامیه کې ویل چې په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خپل احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د دوه ډیپلوماټانو نیول د 1968 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور توضیحات ندي ورکړي او کابل هم تر اوسه په دې اړه څه ندي ویلي. تمدا چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او واتیکان ته ولاړ شي. همدارس به د ایتالیا په سیسلی کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. ټرمپ پرون د امریکا د سمندري ځواکونو د اکاډمۍ د محصلانو د فراغت په غونډه کې ویل چې د دې سفرونو په ترڅ کې به هڅه وکړي چې له نورو هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښې شي.
In a few days I will make my first
ډیر ژر خپل لومړی سفر د ولسمشر په توګه پیلوم. د امریکا د خلکو مسؤلیت، امنیت او ګټو ته لومړیتوب ورکوم. زه به له پخوانیو دوستانو سره اړیکې پراخې کړم.
ولسمشر ټرمپ به د مې په 15مه د ناټو د مشرانو په غونډه کې په بروکسل کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحد ولایتونو په واشنگتن کې د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو اعتراض کوونکو اخوډه په سختو ټکو غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوټ وویل تیرې کله هم د بیان ازادي ته ځواب نشي ویلی. د نوټ په باور متحده ایالات تل او په هر ځای کې د بیان د ازادۍ او د سوله ییزو اعتراضونو ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې وو تر څو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. خو له واشنگتن څخه د لیدنې پر مهال د اردوغان ساتونکو له کوردي اعتراض کوونکو سره شخړه وکړه. شاهدان وایي چې د ترکیې د ولسمشر ساتونکو د سفیر له استوګنځي سره د واشنگتن پولیس له سیمې شاته کړل او بیا له اعتراض کوونکو سره په خو ډب شول. د ناټو جیک پړو قومندانانو وړاندیز کړی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یو ځای شي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول پرون په بروکسل کې ویل چې پوځي چارواکو سلا کړی چې ناټو کولی شي په عراق کې پوځي روزنې ته پراختیا ورکړي.
We can expect that it will be long.
دا سرکل کولای شو چې دا پروسه به وخت ونیسي. لیراک او د سیمې له ډیرو نورو هیوادونو سره دغه مشارکت زمان ته اړتیا لري. خو زه فکر نه کوم چې په عراق کې د افغانستان د غوث ملاتړ د ماموریت په څیر هڅو ته اړتیا وي.
جنرال پاول زیاته کړه چې دا پریکړه به د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو وکړي چې ناټو د داعش پر ضد ائتلاف کې شامل شي. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران راتلونکي پنځشنبه په بروکسل کې غونډه وکړي. او وروستۍ خبر د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د متحد ولایتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د غړو لخوا د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي له ژمنو راضي دی، خو که په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د خپل ملاتړ په بیرته اخیستلو به غور وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د چهارشنبې په ورځ بهرنیو خبریالانو ته وویل چې ټرمپ اوس له ناټو سره جوړ دی، ورسره به پاتې شي، خو که ناټو په دې برخه کې ډېر ژر او زیات پرمختګ ونه کړي نو ورڅخه به خپل ملاتړ بیرته واخلي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې پر ناټو پر لپسې انتقادونه کړي وو چې غړي په عادلانه توګه لګښتونه نه ورکوي او نه هم هغه په اغیزمن ډول د ترهګرۍ پر وړاندې نړیواله مبارزه مخته وړي. تیره میاشتې ویل چې دغه تړون نور بې اهمیته نه دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په جلال آباد کې پرونی بریټ په اشاره چې داعش مسولیت په غاړه اخیستی وای. د غړډلې په ننګرهار کې ډیر ځپل او د دې لپاره چې خپل حضور وخی دا ډول بریډونه کوي.
اوس داعش د دې لپاره چې خپل حضور وخی دا چې بریډونه ته مخکړي د څه په خاطر چې په تاسو لپاره هغه بریډونه چې هغه عام خلک وځي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ له ادارې پر حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل دوسیې تر اوسه سمې نه دي څېړلې. خو د ولسمشر مرستیال وینده وخان مینپال د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت په جدي هڅو ټینګار کوي.
پاتې دوسیې به هم څېړل کېږي او موږ د بیان د ازادۍ د درناوي لپاره د ټولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلیت خپل دنده بولو.
افغان ښځې د سولې لپاره د جوړ شوي څلورم سمپوزیم په پای کې د دې غوښتونکې شوې چې ښځو ته باید د سولې په روانو هڅو او دغه راز د ولسي تړون په پروګرام کې ډېره ونډه ورکړل شي. د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کتنه کوو چې ټاکل شوې سبا د څلورو کاندیدانو ترمنځ ترسره شي. دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت صدې او د ماشومانو لپاره د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. د حقیقت صدې په دې ځانګړي پروګرام کې مو په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې له مسؤل ښاغلي خان زمان امرخیل سره خبرې کړې دي.
دلته مشکل څه دی؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کېږي. دوی ترمنځ هغه هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو د دغه ادارو ترمنځ داسې یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
بیا هم خبرونه ده اخره لاست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې داعش د لای په ننګرهار کې ډیر ځپلې ده. دفاع وزارت په داسې وخت کې دا خبره کوي چې داعش د جلال آباد ښار په زړه کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ پرون برید وکړ. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تیره میاشت امریکا د داعش پر اسمتو د بمونو د مور په نوم ستر بم استعمال کړ چې د راپورونو له مخې پکې د داعش په لسګونو مشرانو وژل شول. خو پرون داعش په جلال آباد کې ډله ییز برید وکړ او د خبریالانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش د ننګرهار په نږدې ټولو 22 ولسوالیو کې ځپل شوی دی او دا توان نه لري چې د پخوا په څیر له افغان ځواکونو سره جګړو ته دوام ورکړي. خو د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې داعش د دې لپاره چې خپل حضور خلکو ته ثابت کړي د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ په څیر پر عامه تاسیساتو حمله کوي.
داعش په افغانستان کې په عمومي صورت باندې ملایماته شوې ده، ډېر څه کول شوې ده. هغه مقاومت چې داعش درلوده هغه اوس نه لري. اوس داعش د دې لپاره چې خپل حضور وښيي داسې بریدونو ته مخه کړې ده چې فقط په تبعاتو لپاره، او هغه بریدونه چې هغه عام خلک وژني، ملکی خلک وژني.
په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون تیره ورځ حمله تقریبا 3 ساعته دوام وکړ چې پکې د ملي راډیو تلویزیون 4 تنه کارکونکي او 2 امنیتي سرتیري ووژل شول او 12 تنه ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په ټپیانو کې د دوی د معلوماتو له مخې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون تر لاسو ډیر کارکونکي شامل دي. رحیم الله سمندر وایي چې په ننګرهار کې داعش خپل راډیو لري او د دوی د راډیو کسان د دې ولایت ټول خبریالان پیژني چې دغو خبریالانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی.
موږ په تیر وختونو کې بیا د ننګرهار مسؤلینو سره په دې مسایلو جدي خبرې کړې دي. متاسفانه د افغانستان حکومت او د پتیر د ننګرهار ادارې او ملکي ځواکونو دغه ته توجه ونه کړه. موږ ته بیا بیا وویل چې ننګرهار له ټولو ولایتونو زیات نعام لکه ده اوس خبریالانو کار او فعالیت لپاره. ځکه موږ شاهد یو چې پرله پسې هلته خبریالانو ته ګواښونه کېدل. ډېرو خبریالانو حتی ننګرهار پولیس یې کابل ته راغلي. یو شمېر نورې مستقیماً تهدیدي دي، هلته داعش فعال راډیو لري او هغه خلک چې داعش راډیو سره کار کوي هغه د ننګرهار هر یو خبریال بیل بیل پیژني.
تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر نورو کلونو خونړی و او پکې 14 خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د ټولنو په وینا د دغو خبریالانو د قتل په لږ تر لږه 10 پیښو کې طالبانو لاس درلود. روان میلادي کال تر اوسه 6 خبریالان وژل شوي دي او شاوخوا 15 ځله پر خبریالانو بریدونه شوي دي.
په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د پرونی برید په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې واورېدې او دغه راز مو هم د رسنیو د ملاتړ د مدافع ډلو په پرونی برید کې د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون انسلور تنه کارکونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. دوه پولیس وژل شوي او دغه راز یو شمېر د ادارې کارکونکي هم ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې پر یوې رسنۍ برید کېږي. بلدې مخکې هم په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو ډېر بریدونه شوي دي. تیر کال د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې لږ تر لږه 14 خبریالان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره پر حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل دوسیې تر اوسه سمې نه دي څېړلې. د دې بنسټ اجرایه رئیس پرون وویل له یوه کال څخه په ډېره موده کې حکومت د 500 پیښو څخه یوازې 40 پیښو ته رسیدګي کړې چې دا موضوع د خبریالانو په وړاندې د حکومت بې غوري ښیي. خو په عین حال کې ولسمشرې مڼۍ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل د دوسیو د بیا پرانستنې حکم په دې برخه کې د حکومت د جدیت او قاطعیت ښودنه کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال پر راپور کې
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای سرل دی چې د حکومت لخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل دوسیو بیا کتنه او څېړنه یو ګټور ګام ګڼي، خو دا چې له 1500 قضیو څخه یوازې 24 ته رسیدنه شوې کافي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایه رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په دې تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالۍ لخوا کوم راپور چې دوی ته سپارل شوی په هغه کې ویل شوي چې د قتل 190 پیښو څخه یوازې ګوتای رسیدنه شوی چې دا د خبریالانو قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت بې غوري خي
میتونه نشان بده که چقدر وای موارد
دا د دې خودونه کوي چې د افغانستان حکومت د مواردو ته په ډېر کم سترګه کتلی دي. زموږ باور دا ده چې په دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او حکومت باید دا کافي ونه ګڼي.
حکومت باید به یې بسنده نه کنه.
د دغه بنسټ اجرایه رئیس وایي له 1500 مریض کال څخه تر 1490 مریض کال پورې د خبریالانو په وړاندې د قتل او تاوتریخوالي 1500 بیلابیلې پیښې ثبت شوي چې ډېرو کمو ته د حکومت لخوا رسیدنه شوې چې دا د دوی لپاره د مننې وړ نه دي. د دغه رسنیز بنسټ په خبره په 1300 کلونو کې یو شمېر افغان خبریالان د جګړې په میدانونو کې تر برید لاندې راغلي او یا هم د وسلوالو طالبانو لخوا په قصدي توګه په نښه شوي چې دا موضوع ډېره جدي او د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون پر دفتر برید وکړ چې په پایله کې د 4 بریدګرو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي او د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال وایي حکومت د خبریالانو ملاتړ او خوندیتوب ته ژمن دی، خو دا چې په تېر یو کال کې د خبریالانو ټولو قضیو ته ولې رسیدنه نه ده شوې ښاغلي مینپال وویل
حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، د خبریالانو د رسنیو مصونیت پوره دنده ګڼي، پوهېږي چې دوسیې خپل پړاوونه لري او ځینې قضیې ډېرې پېچلې دي. لوی څارنوالۍ د دغو دوسیو د څېړنې ټول ګزارش ورکړ، پاتې دوسیې به هم څېړل کېږي او موږ د بیان د ازادۍ ته د درناوي لپاره د ټولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلیت خپله دنده بولو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه رئیس صدیق الله توحیدی په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د راپور په تایید سره آزادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل ټولو قضیو څخه یوازې 1% ته رسیدنه ښیي. د ښاغلي توحیدی په خبره که د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل پیښې په جدي توګه تعقیب نشي دا به د خبریالانو پر روحي ناوړ اغېز وکړي او په تیرو 1500 کلونو کې د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې به تر پوښتنې لاندې راولي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگو نیست، خواه امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له 3 تر 5 پورې.
نن د دې پروګرام وار دی د 3 بجو تر 5 بجو. په ننګرهار کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ د پرونی برید په اړه هم یو شمېر اوریدونکو پیغامونه را سره شریک کړي. د افغان بي سیمه تسوتل شمیر لري د څو تنو لولو نور احمد الکوزی له هلمند څخه لیکلي دي چې پرونی تر هغریز بریج چې دایش د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون تر سره کړ په سختو ټکو غندو او د ډول بریدونه به د مطبوعاتو پر ژمنتیا هیڅ منفي اغیز ونه کړي، او همدا مطبوعات دي چې د ولسونو ستونزې او غوښتنې تر مسؤلو چارواکو رسوي. نثار احمد الکوزی له هلمند لیکلي چې په ننګرهار کې په ملي راډیو ټلویزیون برید د هیواد دښمنانو کار دی، موږ په سختو ټکو غندو. محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلي چې له حکومت غواړي چې د داعش په وړاندې مبارزه جدي کړي، او که داسې ونه کړي ښایي افغانستان د سوریه په څیر بل سوریه شي. له تاسو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هم زخت زیات دي، کور مو ودان موږ هم هرو مرو درته لولو. خو اوس راځو بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې په برخه کې. په تیرو څو ورځو کې افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ډیر پام په دې هیواد کې د روانې جګړې په ترڅ کې د نړیوالو د پوځي حضور د زیاتوالي موضوع ته زیر شوي دي. اجمل آند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي راوړوي.
دا پولیټیکو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ خبرې کړي. د لیکنې د لیکوال په وینا تمکیږي ولسمشر ټرمپ د خپل نورو کارونو سره سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپل پریکړه وکړي. پینټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کوي، خو د خبرونې په باور تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر ټرمپ څه پریکړه کوي. دا پولیټیکو د لیکنې په وینا ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ډیر څه نه دی ویلي، چې دې مسلې د ټرمپ د اهدافو په اړه ډیرې پوښتنې راپورته کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا متحده ایالاتو ډیرې ستراتیژۍ تجربه کړې چې هیڅ یوه یې مؤثره نه ده تمامه شوې، او دا مهال څو ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې فعال دي. دا بلومبرګ خبرونه هم په یو لیکنه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو موضوع ته پاملرنه کړې. وای د استخباراتي شبکو د پټو اسنادو پر بنسټ د افغانستان لپاره د امریکا نوې جنگي ستراتیژي چې تیر میاشت ولسمشر ټرمپ د لوړپوړو نظامي او د ملي امنیت د سلاکارانو لخوا وړاندې شوه، په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د کابل د حکومت د ساتنې لپاره د لږ تر لږه 50,000 امریکایي سرتیرو غوښتنه کوي. د امریکا د ملي امنیت او استخباراتو یو شمیر چارواکو چې له دې اټکل نه خبر دي، د بلومبرګ خبرونه د دې مقالې لیکوال ته ویلي دا د طرح مساویده د اپریل په میاشت کې چمتو شوه. لیکوال وایي که دا سخاوتمندانه چمتو شوی پلان د امریکا د ملي امنیت د شورا د ځانګړي کمیټې لخوا تصویب شي، نو په دې معنی به وي چې په افغانستان کې به 50,000 اضافي بهرنیو سرتیرو ته اړتیا وي. په بلومبرګ کې د خبرې شوې لیکنې په وینا په پیشنهاد شوې ستراتیژي کې به د افغانستان له حکومت سره ژور شراکت او د طالبانو پر ضد روان کمپاین کې مرسته شامل وي. دا ستراتیژي به همدارنګه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو هغه چوکاټونه هم لري کړي چې پخواني ولسمشر بارک اوباما ټاکلی وو. د نړیوال بانک انټرنیټي خبرونه بیا د افغانستان د اقتصاد په اړه ولیکنه کړې چې سرلیکې دي د افغانستان ولایتونه کولای شي په سوداګرۍ کې له یو بل څخه اسانتیاوي زده کړي. په لیکنه کې د نړیوال بانک یو ریپورت چې د سې شنبې په ورځ خپور شو اشاره شوې وایي خصوصي پانګوال کولای شي په افغانستان کې په اسانۍ د سوداګرۍ جواز ترلاسه کړي، خو دوی په نورو برخو کې چې د سوداګرۍ لپاره مهم دي له ستونزو سره مخ دي. د لیکنې په وینا د کابل ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار، هرات او بلخ ترمنځ کیفیت او د مقرراتو موثریت توپیر کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په نوې ستراتیژۍ کې دا موضوع هم څېړل کېږي چې که په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو او د غرض ناتو د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو شمیر تر 50,000 پورې زیات شي. دا هغه څه دي چې لومړی ځل مطرح کېږي. له دې مخکې اکثرو چارواکو ویلي وو چې ښایي افغانستان ته د 3,000 نه تر 50,000 پورې نور امریکایي سرتیري واستول شي. د غرض د امریکا متحده ایالاتونو د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې پوځي ونډه زیاته کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي تر څو چې د دې هیواد اردو په خپلو پښو ودرېږي د ناتو په ځانګړې توګه د امریکا مرستو ته اړتیا شته. دا څرګندونې د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې کوي چې فارن پالیسي په وروستي راپور کې ویلو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به په بروکسل ته په خپل سفر کې چې سبا یې پیلوي د ناتو په متحدینو فشار راوړي چې خپل دفاعي لګښتونه ډیر او د افغانستان په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره سول چې امریکا هڅه کوي د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل جنگي لګښتونه زیات کړي، د افغانستان دفاع وزارت دا مسله له تروریزم سره په مبارزه کې د بریا په هدف جدي اړتیا بولي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنیش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر 2000 میلادي کال به افغان ملي اردو په خپلو پښو ودرېږي او افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم د له منځه وړلو په هدف د متحده ایالاتو او د هغوی د متحد دینو دوامدار مرستو ته اړتیا لري.
اړتیا لیدل کیږي چې دوی یعنی ناټو امریکا تر 2000 میلادي کال پورې افغان ملي اردو په پخو ودروي، وسایل وسایت او هوایي ټکنالوژي مونږ ته راکړي، افغان ځواکونه په دې برخه کې زده کړې وکړي او مشورې ترلاسه کړي، او دا چې امریکا له مونږ سره مرسته کوي موږ یې هرکلی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسۍ ورځپاڼې په یو وروستي راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بروکسل ته په خپل سفر کې د ناټو په متحدینو فشار راوړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او د افغانستان په جګړه کې پانګونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې بروکسل ته د ولسمشر ترامپ د راتلونکي سفر د ایجنډا د تشریح کولو پر مهال وویل امریکا او ناټو باید په افغانستان کې خپل هدف نوتا د رسیدو لپاره متحد ووسی. ل دیوډان دی امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې په احتمالي ډول د افغانستان لپاره د امریکا د نوی پالیسۍ په طرحه کې به دغه هیواته ل 3-5000 تازه د مسرتيري ولیږي. دا محل په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا دیار ل زرو زیات بهرني سرتيري افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکونه او دغه شان د خونې او روزنې په چارو بوخت چې 3400 امریکایان دي. بلخو د پوځي چارو افغان کارپوهنوي که څه هم افغانستان ته د زیاتو ناټو او امریکایي سرتيرو استول د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره غوره انتخاب دی، خو د دوی په خبره په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان په جګړه کې پانګونه هم ګټوره ده. د دغه کارپوهانو له ډلې غرزی خواخوږي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغان حکومت وړاندیزونه په بشپړ ډول ونه منل سول، خو اوس هم دا ډول پریکړې هیلې بخښونکې دي.
د ښاغلي ترامپ غوښتنې یوازې د هغه نه دي، بلکې له متحدانو او ناټو څخه یې دا غوښتنې دي چې د امریکایي سرتیرو له زیاتوالي سره په څنګ کې خپل سرتیري زیات کړي او له دې سره په خوا کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره ښه اکمالات ولري چې دا د افغانستان په ګټه ده.
د غشان د پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستانای وای په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان ته د ناټو د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ده. د ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه له ناټو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د غوښتنې منل د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره یو ښه زیری دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د سهار لس بجې او اته ویشت دقیقې کیدونکې دي. افغان ښځو د سولې لپاره په جوړ شوي څلورم سمپوزیم کې د عمومي وضعیت او د ښځو د حال د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل. دوی وایي چې د سولې د عامېدو لپاره باید ټولې ادارې کار وکړي او هم د ښځو ونډې د ډېرېدو لپاره د ولسي تړون په پروګرام کې د ښځو ونډه 50% زیاته شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خانزدران پرې رپورټ لري.
سولې ته د رسیدو لپاره د ټولو ادارو په مسولیت ټینګار، د ښځو له حقونو څخه ملاتړ، لرې پرتو سیمو ته د پرمختیایي کارونو رسول، په ولسي تړون کې د ښځو 50% ونډه، هغه څه دي چې افغان ښځو په څلورم ملي سمپوزیم کې پرې ټینګار وکړ. د سولې پیغام راوړونکي تر نوم لاندې دا سمپوزیم چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د روانو ځینو ستونزو د حل په خاطر په کابل کې جوړ شوی و، د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسید. د دغه سمپوزیم یوې ګډون کوونکې نیره امین د غونډې پریکړه لیک په برخه کې وویل حکومت ته یې په هره برخه کې وړاندیزونه مشخص کړي او هیله لري چې کار ورته وشي.
ترویج و ذهنیت سازی فرهنگ صلح در تمام دوائر دولتی
دوائی پا دولتی او غیر دولتی دارو که د سولې د فرهنگ عامول په تعلیمی نصاب کې د سولې په نوم د مضمون اضافه کول په ولسی تړون پروگرام کې د ښځو 50% برخه شامل اول او دا چې د سولې د عامولو لپاره د ښځو له رول څخه استفاده وشي زموږ وړاندیزونه دي.
و تبلیغ فرهنگ صلح
په دغه سمپوزیم کې د هیواد د 4 ولایتونو څخه شاوخوا 300 میرمنې په کابل کې راټولې شوې وې. دا د افغان ښځو لخوا 4 سمپوزیم و چې له دې وړاندې دواله هیواد بهر او یو پخوانی هم تیر کال په کابل کې جوړ شوی و. د دغه سمپوزیم په پرانیستي غونډه کې ولسمشر غنی وویل چې په هیواد کې د جګړې دوام د ښځو پر وړاندې بې عدالتۍ ته زمینه برابره کړې ده. خو په ختمیدونکې غونډه کې د هیواد لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی وویل چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې چې شته بلکې لا یې فکر کېږي. د ښځو چارو وزارت د دغه سمپوزیم له وړاندیزونو د هرکلي تر څنګ وایي چې د سمپوزیم پریکړو د عملي کېدو لپاره یو عملي تطبیقي پلان جوړیږي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک په دې باور ده چې له دې وړاندې د ښځو د خدمت لپاره لازم کارونه نه دي شوي. دا وایي ټولو موسسو چې پیسې اخیستې 100% کې د ښځو خدمت ته نه دي رسیدلي. خو ښې بدې کمزوري او قوي پکې شته. موږ څار کوو او هغه موسسې تړو چې خدمت نه کوي. افغان حکومت هیله لري چې په حکومتوالۍ کې د ښځو ونډه چې دا مهال شاوخوا 10% ده تر 30% لوړه او د سولې په برخه کې د دوی له رول څخه استفاده وکړي. له دې سره چې حکومت په دې برخه کې ډېرې ستونزې یادوي خو د ښځو ټولنې وایي اړتیا د دې ده چې دا مهال د ذهنیت جوړولو پر ځای عملي ګامونه واخیستل شي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د ښځو رول اغېزمن بولي. وایي چې ښځې له کوره پیل بیا تر ټولنې پورې د سولې پیغام ورکوونکي دي. له آغلي غنی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه زموږ په ویب سایټ کې شته یا ویب پاڼه کې کولای شئ چې بیا یې واورئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلی وو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ماشومانو لپاره او د حقیقت سره درته خبرو او د ایران د ولسمشرې پر انتخاباتو هم یو موضوع لرو. خو اوس بیا هم محمد حدیث پر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان وایي هر څومره چې ژر کېدای شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشر ډک شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د چهارشنبه په ورځ ویل چې دی په افغانستان د افغانستان لپاره د نوي پوځي پلان سپارښتنې نهایي کوي خو تر اوسه په دې برخه کې د ناټو د متحدینو ونډې ته اړتیا لري. له کابل څخه د 111 فرقي او شمیر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللي تر څو هلته د دولت مخالف وسلوال وځپي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی غواړي چې پر نږدې 3.5 میلیونه بې وسله افغانانو غنم موړه وویشي. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماتان په کابل کې نیولي دي. تمدد چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه خپل لومړنی رسمي سفر سبا پیل کړي. د ناټو جګپوړو قومندانانو وړاندیز کړی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یو ځای شي. او د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگټن کې د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو اعتراض کوونکو اخو ډب په سختو ټکو غندلی دی.
دا ودي خبرونو لنډیز. د خبرونو بشپړ تفصیل کولای شئ چې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې خبرونه شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره ډېری اداري او مؤسسې جوړې شوې دي. ولې دغه مبارزه سمه نتیجه نه ورکوي؟
دلته مشکل څه شته؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کیږي. دوی ترمنځ هغه هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
وړاندې د حقیقت سره په 19 پروګرام کې مو د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د شبکې له مسول ښاغلي خان زمان امرخیل سره په دې اړه مفصلې خبرې کړې. د ماشومانو لپاره بل ځانګړی پروګرام هم مهیروي. خو اوس راځو د افغانستان د ګاونډ ایران د سبا د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات سبا د 4 کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. تمه ده چې د اوسني ولسمشر حسن روحاني او د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی ترمنځ سخته سیالي وشي. احمد شیبر له نور جزئیات سره.
د ایران د ولسمشری د 12مې دورې انتخاباتو ته یو ورځ پاتې شو. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا او مصطفی آقا میر سلیم به سبا جمعه د غوی په 19مه سیالی ته سره ودری شي. روحانی او رئیسی تر نورو مخکښ کاری. دو نورو کاندیدانو محمد باقر قالیباف او اسحاق جهانگیری څو ورځې مخکې تر انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخیست. قالیباف د رئیسی په ګټه او جهانگیری د روحانی په ګټه له کاندیدۍ تیر شول. سبا د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت د ښارونو او کلیو د شوراګانو 15 انتخابات هم په ایران کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د چهارشنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې په سوله ایزه او امن فضا کې رای ورکړي.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست که این
د سیمې هیوادو ته وګورئ کوم ځای دی چې ناامنی پکې نشته. په دې ناامنه چاپېریال کې د خدای په فضل او توفیق اسلامي جمهوریت په امنیت او آرامۍ کې د انتخاباتو په ترسره کولو بوخت دی. داسې ګمان کېږي چې خامنئی د ابراهیم رئیسی ملاتړ کوي، خو تر اوسه هیڅ ایراني چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې. حسن روحانی په حقوقو کې ډاکټری لري او ابراهیم رئیسی په فقه او حقوقو کې ډاکټر اخیستې ده. حسن روحانی د شوز او انجونو په باور تر نورو کاندیدانو غوره دی او دوی وایي چې روحانی په تیره دوره کې دوی ته نسبتا ډیر کار کړی دی. 19 کلنه غزاله ابراهیمی چې د تهران په ټکنالوژي پوهنتون کې محصله ده وایي
دولت آقای روحانی بیشتر کار
و اینا در روحانی پا حکمت که شزوته در دیر کار ورکول و حق ورکل شو. گمان که وم چی وشمیره چی خبره شویده دری 500 پسلو که کارون شزوته سپارل شوی چی دازموش لپاره دیر شده.
خیلی خوبه برای ما.
در ارنا دولتی آژانس پا وینا ترشپش 500 میلیون دیر کسان وستدی جوگدی چی رای ورکلی. د ایران د اساسي قانون لمخي که چیرته یو کاندید هم ونتوانیدو چې 50 جمع یو رای خپل کړي نو بل جمعه به دوهم ځلی انتخابات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت غوښتل چې یو ځلی نتیجې اعلان شي او داسې ونشي چې یو ځل به ابتدایي نتیجه معلومی شي او بیا به عمومي نتیجه. خو نگهبان شورا چې په ایران کې هره وروستۍ پریکړه کوي دا خبره رد کړه او ویې ویل چې نتیجې به تدریجي اعلان شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د گذرن ناروغي یو نه درمل کېدونکې ناروغي ده، خو یوازې په 2 کې واکسین سره کولای شو چې خپل ماشومان له دې خطرناکې ناروغي څخه وژغورو. نن په همدې اکله غږیږو. میلمه مو د یونیسف دفتر د رسنیو مسؤل سید کمال شاه دی. که لومړی راشو دې ته چې تاسو یو کمپاین پیل کړی یا وغام په ټول افغانستان کې پولیو واکسین ورکوي، که په دې اړه معلومات راکوي.
روان کال کې دوهم کمپاین دی چې په هیواد کې پلی کیږي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي، او د پولیو د څاڅکو تر څنګ به هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 نه تر 5 کلو پورې وي هغو ماشومانو ته به د چنجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي، او کمپاین به په ټول افغانستان کې پلی کیږي.
دغه کمپاین له پخوانیو کمپاینونو سره څه تفاوت لري؟
تفاوت دا دی که موږ وګورو د پولیو ویروس په ګرمه هوا کې یا په اوړي کې ډیر زر خپریږي، نو دا کوم اوس د سور له میاشتې نه یا د اپریل او مې له میاشتې نه بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې دا چې کوم سیزن دی دې ته موږ های ترانسمیشن سیزن وایو د پولیو ویروس لپاره. یعنی په دې موسم کې چونکې هوا ګرمه وي د پولیو ویروس د خپرېدو چانسونه ډیر زیات وي. نو دې کمپاین ځانګړتیا په دې کې ده چې دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه چانس دی. کومه ګرمۍ چې پیل کیږي د ګرمۍ له پیل سره دا کمپاین تطبیقیږي، او که چیرې دوی خپل ټول ماشومان چې عمرونه تر 5 کاله کم دي واکسین کړي، نو په دوبي په جریان کې به د دوی ماشومان خوندي وي.
که د دغو تیرو شپږو میاشتو په اړه خبره وکړئ چې د پولیو وضعیت څنګه و، څومره پیښې له تاسو سره ثبت شوي دي؟
که موږ سخت کال له تیر کال سره مقایسه کوو، په تیر کال کې موږ 14 پیښې لرلې، د فلج تر هغه مخکې کال کې 6 پیښې وې، او په سخت کال کې تر اوسه پورې یوازې 3 پیښې لرو. پرمختګ په دې کې دی کومه ساحه کې چې د پولیو ویروس تثبیت شوی دی یا دا پیښې رامنځته شوي، یوازې 3 ولسوالۍ دي د افغانستان. په ټول هیواد کې یوازې تر 3 ولسوالیو پورې دا ویروس رامحاصره کړل شوی دی. هغه هم یوه په کندهار کې، یوه په هلمند کې نارسراج ولسوالۍ کې، او یوه په کندوز کې. او بل په تیرو شپږو میاستو کې چې دا کوم د ویروس را مستسوي دی نو هم یواز پدری و د سوادو کې دی نو د دې معلومی چې ان شاء الله ډیر ښه پرمختګ سوي دی او د ویروس خپرېدل سي دی په دې کې تر وبري د پوری بریالیتوب راغلی دی او کوشش کوو چې دا ویروس خپور نشي او نورې پیښې رامنځته نشي
دغه درې پیښې چې رامنځته شوې که په دې اړه راته وایي چې څنګه رامنځته شوې یعنی وجه یې څه وه
دا درې پیښې چې یوه د کندهار په ښار کې ده یوه په هلمند نارسراج ولسوالۍ کې او بله په کندوز کې دا پیښو ته که موږ وګورو د ویروس هغه ډول څه دی دې هغه تړاو د پاکستان د کل عبدالله او کوټي کې چې کوم د پولیو پیښې رامنځته شوې یا ویروس شتون لري له هغو سره تړاو لري نو له دې دا څرګندېږي کله چې افغانان چونکې د پاکستان سره تګ او راتګ ډېر زیات کوي او بل هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي بیرته خپل هیواد ته راستنېږي د دې د تګ او راتګ له وجې همدا ویروس افغانستان ته راانتقال شوی دی او بیا دلته هغه ماشومان چې معافیت د دوی کمزوری اوسېدلی دی هغه په دې ناروغي باندې اخته شوي دي نو د خلکو تګ او راتګ د ویروس د انتقال لامل ګرځېدلی دی
اوس چې داسې پیښې کېږي هغه افغانان چې له نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته راستنېږي هغوی باید څه وکړي
هغه افغانان چې خپل هیواد ته راستنېږي په ټولو سرحدونو کې موږ هلته ټیمونه ګمارلي دي تقریبا په سرحدونو او د ولایتونو ترمنځ شاوخوا 290 د پولیو واکسین ټیمونه شته دي هغه کم کسان کومې کورنۍ چې سفر کوي یا هیواد ته راداخلېږي یا په هیواد کې نیني سفر کوي ماشومان چې له دوی سره وي هغه واکسین هغو ته ورکول کېږي د 2016 کال کې شاوخوا 1,20,000 هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي هغو ته واکسین ورکول شوی یعنې دوی واکسین شوي دي تر څو هغه ویروس که چیرې دوی افغانستان ته راوړي له نورو هیوادونو نه نو د هغه مخه ونیول
د واکسین دغه کمپاین چې پیل شوی که د دې د ډول په اړه راته ووایې چې څو ډول واکسین ورکوي ماشومان ته
د پولیو واکسین خو په لوی سر کې دوه ډوله دی یو د خولې له لارې څاڅکي ورکول کېږي او بل د پیچکاري له لارې پولیو واکسین دی د پیچکاري له لارې پولیو واکسین په عادي ډول کوم نور واکسینونه چې په کلینیکو کې ماشومانو ته ورکول کېږي له هغو سره ورکول کېږي خو ځینې هغه سیمې دي چې د یو څو وخت لپاره هلته واکسین نه وي تطبیق شوی او یا هلته پیښه رامنځته شوې وي د پولیو مثبته نو په هغو سیمو کې هم موږ بیا د خولې د څاڅکو تر څنګ د زرقي واکسین هم د پولیو ورکوو نو کوم اوسنی کمپاین چې په کندوز کې دی هلته چونکې په کندوز کې وروستۍ پیښه د پولیو د کندوز ولایت نه راپور شوي نو هلته د خولې د څاڅکو تر څنګ د پیچکاري واکسین هم ماشومانو ته ورکول کېږي
په کندوز کې ټولو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ پیچکاري ورکوي
هلته هغه ځانګړي ولسوالۍ دي په ځانګړو ولسوالیو کې کوم چېرته چې خطر ډېر وي هلته ورکول کېږي
دا د پیچکاري او څاڅکي توپیر بیا څه وي
د پیچکاري او د خولې له لارې د څاڅکو توپیر دا دی چې د پیچکاري واکسین هغه که ماشوم ته چې ورکول کېږي د هغه د بدن معافیت ډیر اوچتوي تر 95% پورې ماشوم ته معافیت ورکوي او د خولې له لارې واکسین چې دی هغه په ټولنیز ډول معافیت رامنځته کوي او د ویروس د انتقال مخه نیسي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا ځل ګولۍ هم ورکوي که د دغو ګولیو په اړه راته ووایې چې څه ډول ګولۍ دي د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کېږي او څه ډول باید وخوړل شي
دا ګولۍ د نس د چنجو لپاره دي له 2 کلونو تر 15 کلنۍ پورې چې کوم ماشومان دي هغو ته ورکول کېږي ګټه یې دا ده چې دا په ماشومانو کې د کم خونی یا د وینې د کمېدو مخنیوی کوي کله چې دا ګولۍ ورکول کېږي ماشومان چنجیو نه نجات پیدا کوي نو د ماشومانو په وده کې ښه والی راځي او ماشومان ښه وده کولی شي
دغه کمپاین چې اوس روان دی د پخوا په څیر به بیا هم د ستاسو همکاران ورځي کورونو ته او خلک به واکسین کوي
بلې هو دا کور په کور کمپاین دی او د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2,000 کسان په دې کمپاین کې برخه اخلي او دوی به تر هر کور پورې ځان رسوي په دې 2,000 کسانو کې 2,000 مبلغین هم شته هغه مبلغین چې کورنیو ته ورځي کورنیو ته تبلیغ کوي که چیرې په ځینو ساحو کې موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه واکسین نه کوي ماشومانو ته نو دا مبلغین ورځي له دوی سره له نږدې نه خبرې کوي څو دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي د دې په څنګ کې راډیوګانو نه اعلانونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره کیږي علما هم په دې پروګرام کې زموږ سره همکار دي او ملګری دي او تر څو هغه خلک چې کوم شک دوی ته پیدا وي یا واکسین نه کوي هغوی ته قناعت ورکړي کړل سي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي
په نام نو سیمو کې دغه کمپاین څنګه مخکې وړي
دا پروګرام یو غیر سیاسی پروگرام ده، صحی پروگرام ده، د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې دا پروگرام تطبیقیږي او داسې ستونزه که ځینې وخت د روانو جنګونو له امله ستونزه وي، خو په عمومي ډول چونکې دا یو بېطرفه پروګرام ده، یو صحی برنامه ده، نو په دې اساس باندې هر ځای تطبیقیږي.
یوه اندېښنه چې اوس له خلکو سره پیدا شوې هغه دا ده چې دغه د پولیو د برخې کارکوونکي د دوی کورونو ته ډېر ورځي، نه په یو میاشت وروسته هلته ورځي او ورته وایي چې ماشومان مو راوباسئ چې واکسین ورکړو. یعنې پخوا چې دغه کمپاین به زر زر نه ترسره کېده او مثال کال کې به یو یا دوه ځله څوک راغلل واکسین به یې ورکړ، اوس ډیر راځي او خلک داسې فکر کوي چې ګنې دغه ډیر واکسین به یې ماشومانو ته توان وکړي.
زه باید دا ووایم چې د پولیو واکسین په کامل ډول خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. حتی هغه ماشومان چې ناروغ دي، نوي زیږېدلي دي، یا په ځینو وختونو کې ماشومان ویده وي په کور کې، حتمي او ضروري باید دوی ته ورکول شي. یعنی هیڅ ډول جانبي عوارض او تاوان ماشومانو ته نه لري. راځو دې خبرې ته چې زموږ کمپاینونه ډېر سوي دي. کمپاینونه تقریبا په هماغه اندازه دي، خو فرق کوي. په هغو ساحو کې چې د پولیو ویروس شتون نه لري، هلته په کال کې 4000 مونږ واکسین تطبیق کوو. بیا هغه سیمې دي چې هلته د پولیو خطر زیات یا هغه حوزې دي چې هلته پولیو کیسونه راپور شوي دي په تېرو کلونو کې، هلته د 4 ملي کمپاینونو تر څنګ 4 نور کمپاینونه هم تطبیقیږي. او بل هغه ساحې، هغه ولسوالۍ، خاص ولسوالۍ چیرې چې د پولیو پیښه رامنځته سوې وي یا هلته په محیط کې ویروس تثبیت سوی وي، په هغو کې به پولیو هغه پیښې ته د ځواب تر عنوان لاندې بل کمپاین هم تطبیقیږي، تر څو هغه ویروس له هغه ساحې نه بار ونه وځي. د کمپاین په جریان کې طبعا ځینو کورو ته خو مبلغین هم ورځي، چې کوم ځای کې چې مبلغین وي یوه ورځ مخکې کور ته ورځي، بیا رضاکاران ورځي واکسین کوي، بیا ځینو کورنیو ته مانیټور ورځي، هغه کسان چې د نظارت دی د پروګرام کوي هغه ورځي کور د تپوس کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی یا نه دی راغلی. نو طبعا بیا داسې ځینې شکایتونه خلک کوي، خو دا بیرته دا ټول د دوی لپاره دی تر څو پروګرام په ښه ډول سره تطبیق شي.
او مننه، خوشاله اوسئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د گذر ناروغي په حق له د خاغلی سید کمال شاه خبري واوریده. د خبرونه هم دلته پېت راسي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د اداري فساد د اوسمهالي وضعیت په اړه د افغانستان د اداري فساد د شبکې د مسؤل خاغلی خان زمان امرخیل سره د حقیقت سره په دې خبرونه کې مرکه ولرو. لنی کومل خاغلی امرخیل سره په سټوډیو کې نه ورته خراغلاس وایم. خراغلاس خاغلی امرخیل،
مننه نصیب جندیوسی.
خاغلی امرخیل، په سر کې راشو دي چې ولسمشر غنی په دې روسي ورځو کې د اداري فساد په اړه څرګندونې درلودلې او دا ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې د متعددو بنسټونو موجودیت مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه پدیدې په وړاندې څومره ستاسو په نظر باندې رښتیا هم دغه موضوع شته چې متعدد بنسټونه د اداري فساد په وړاندې مبارزه ټکنۍ کوي؟
د لویو بخونکو خدای په سپیسیلی نامه لمړی سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. وروسته سلام، عوامل ډیر زیات دي، لاملونه د فساد په افغانستان کې ډیر زیات دي، خو واقعا دغه مسله هم دا د سینې د جوسنۍ مسله ده چې ولسمشر اوس د دې څخه یادونه وکړه، دا اوس ورته متوجه شو. څو کاله وړاندې هم چې کله نوې دوی د حکومت واګي په لاس کې واخیستل، په هغه وخت کې هم دغه مسله د مدني ټولنې لخوا نسوسوزل یادونه شوه. دا چې ولې دوی توجه پاملرنه دي تر اوسه پورې نه و شوې، دا یو جدا مسله، خو واقعا دا یو داسې موضوع ده چې باید زموږ استاد دی ملي وحدت یا د ملي والی حکومت مشرانو توجه د پخوا باید کړی وای. خدا چې اوس هم دوی ته توجه کړي دا هم ښه ده. فرض مثال موږ تاسو وګورو د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی اداره یوه هغه شوه، بل یوه اداره ده چې هغه د سینما حکومتي غونده چې هغه د نړیوالو سره جوړه ده چې هغه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزیابی یو ادار چې د میک په نوم باندې ده، هغه هم په افغانستان کې وجود لري چې هغه هم د فساد پر وړاندې کار کوي. بیا په وزارت داخله کې خپل یو بخش دی، په سرنوالۍ کې دی، وروسته بیا په دوې کې دی، موږ استاد په ستره محکمه کې. دلته اوس چې تعدد یا زیاتوالی د دغسې ادارو په یو هیواد کې شتون، دلته مشکل څه شی دی؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کېږي، دوی تر منځ هغه هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې ده، دا یو ډېره لویه ستونزه ده. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو، د دغه ادارو تر منځ داسې یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
بلې، امرخیل صاحب فکر کوي چې یوازې په دولتي کچه د دغو ادارو تعدد دغه مبارزه ټکنۍ کړې ده، او که نه په خصوصي برخه کې مثلا تاسې هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د یوې مؤسسې یا مثلا د یو بنسټ مسؤول یاست، فکر نه کوئ چې په خصوصي برخه کې هم د دغو ادارو تعدد به یو رقم خنډونه رامنځته کړي دغه مبارزې پر وړاندې؟
په مدني برخه کې باید تعدد یعنی زیات وي، دلته باید خو له بده مرغه چې په افغانستان کې دغه کم دي. که موږ تاسو وګورو د افغانستان په کچه باندې مدني ټولنې یوازې د افغانستان دولتي اثار اداره دی، د بانک شفافیت افغانستان دی چې هغه یو هغوی کار کوي، او بل چې دی په خوا کې ورسره موږ کار کوو. زموږ تر منځ الحمدلله همغږي شته ده، منتها تر اوس هم یعنی هغه په کمیت باندې چې په افغانستان کې په ډېر لویه کچه باندې وایي، ځکه ټولې برخې د بانک شفافیت د افغانستان دولتي اثار اداره نه شي کنټرولولی، او نه هم ځینې برخو ته موږ رسیدګي کولی شو. د مدني ټولنې تر منځ همغږي ښه ده، نسبتا د دولت نه ډېره ښه ده، خو بیا هم لا همغږي ته زیاته اړتیا ده. او زه وایم چې دا بنسټونه پسې زیات شي خو فعال اوسي، صرف په نامه نه اوسي. په افغانستان کې ځینې وو چې د هغوی فعالیتونه ډېر کم لیدل شوي دي، یعنی داسې نه د فرض مثال که موږ تاسو ګورو دادخواهي عدالت غوښتنې په برخه کې داسې کار شوی، د عامه آګاهۍ په برخه کې داسې یو قوي کار نه دی شوی. نو زه وایم که جوړېږي هم مدني بنسټونه زیات وي خو قوی دی ووسی، او که ضعیف ووسی نه د هغوی شتون بیا زما په نظر باندې پټ.
بله، ښاغلی امرخیل، ولسمشر په خپلو څرګندونو کې یو بلې موضوع ته هم اشاره درلوده، هغه ده چې د ویلي وو چې په یو شمېر وزارتونو کې قومي تعداد دا ډیر دی، مثلا د یو قوم یو کس پرې تړلي کسان هلته ډیر دي. فکر کوي چې دغه مسایل تر کومه په اداري فساد کې، د اداري فساد پراختیا کې رول لري؟
جناب ترمن صاحب ډیره دقیق خبر موکړه، او دا ټول ولست دی شاهد دی چې اصلا د طالبانو د یغوی د تاګنا ورسته چې کله زموږ اساسه نوې حکومت را جوړ شو، چونچې اکثریت خلک په قومي لحاظ باندې په مختلفو مؤسسې کې د تنظیمي او حزبي سیستم په افغانستان کې تقریبا هم دغه چې لبل مرغه چې دا یو بدبختی ده زموږ اساس په ټولنه کې. که فرض مثال یو تنظیم دی او هغه د یو سم دی، نو ټول له ماغه سم د نورو سمتونو خلک لاغوي سره نشته دي، یا د یوې ژبې خلک دلته. نو همدغه چې لبل مرغه چې په اداراتو کې هم که موږ تاسې د بهرني قونسلګریګانو او سفارتونو ګورلته چې قتل ټول به د یو قوم خلک سچ دی، یو مشخصي ولسوالي دی، او کلی خلک به په هغه سفارتونو کې ول. کزنی وزارتونه موږ تاسو وخیو الته په نظر په شایستګۍ باندې او د پلیاقت باندې الته څوک نه مقرر، لکه اوس اعلان ته بس ورکول شي او بیرته هغه ته خلک راشي او رقابت حد اقل یو سلسله مراتب او الته خو یو وزیر چې د هر قوم پورې مربوط و ماغه به حکم ورکوه فلانه د مقرر شي کده بل قوم به هغه لپاره د تحمل وړ نه و دا شي چې د بل قوم سره دی راشي او په هغه وزارت کې کار وکړي. دا واقعاً چې ډیره د اندېښنې وړ خبره وه په تیر کې، اوس الحمدلله داسې لږ لږ ښه شوي، خو خدای دې وکړي چې دا خواله ادامه پیدا کړي، داسې نه شي بیرته دغه مسایل قومي شي او هر څوک چې د هر قوم او ولس پورې او د ولایت پورې تړاو ولري د هماغه خلک بیرته راولي په مشخصو پوستونو باندې وګماري.
بله، امرخیل صاحب، ستاسو هغه څېړنې، ستاسو موندنې په ستاسو په بنسټ کې چې خي افغانستان اوس مهال په روان وضعیت کې د اداري فساد په برخه کې څنګه دی؟ آیا مبارزه شوې نه ده شوې؟
په دوه کچو باندې کې ونیسو، یو په پورته کچه باندې چې په سیاسي کچه ده، پالیسی کچه باندې ده، او یو هم په ټیټه کچه باندې خلکو ته د خدماتو ارزه ده، یو هغه برخه ده. په لوړه کچه باندې د پالیسی په کچه باندې ځینې تغییرات موږ تاسو دغه سترګې نشو پټولی. فرض مثال د تدارکات والی اداره ده چې په خوا هیڅ قرارداد بشه څوک نه پوهیږي چاته کوم قرارداد ورکول شوی دی. اوس که هر څوک وګوري په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، نو کولی شي ویب سایټ ته لاړ شي، ولته ټول قراردادونه وګوري چې دا په کوم سیستم باندې، یعنی یو سیستم ورته جوړ شو کاینده کې خدای وکړي دا خراب نشي او همدغسې ادامه پیدا کړي، یعنی داسې نه وایم چې دلته ستونزې نشته، ستونزې پکې واقعا شته دي. یا فرض مثال زموږ استاذ عدلي او قضایي مرکز چې په هغه کې حداقل یو ځینې خلکو سره ډار پیدا شو چې که دوی چېرته یعنی د دولت مامورین دغسې اداري فساد باندې اخته شي، نو هغوی به هم په دغه یعنی عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي. نو ځینې نورې برخې فرض مثال په ستره محکمه کې ځینې ډېر مفسد خلک هغوی تقریبا یا خو یې بالکل د پوستونه لرې کړه او یا یې هم تغییر تبدیل کړي. دغه تغییر تبدیل یعنی تر اوسه پورې چې دا یې نتیجه ورکړې نه ده ورکړې، یعنی یو څه کنترول راغلی په دې برخه. په څارنوالۍ کې هم ځینې تغییرات راغلي دي. د مالیاتو په ټولولو کې دلته هم یو سلسله تغییرات راغلي، خو د قناعت وړ نه دي. یعنی دا زموږ هغه موندنې دي چې موږ مختلف ولایتو کې خپلو د رضاکارانو نه پوښتنه کوو وخت په وخت باندې. نو په د خدماتو د ارزې په کچه تروسه پوری هم خلق سونزی ګوري او غالي تروسه پوری، او په دې برخه کې حکومت جدي پاملرنه ته ضرورت ده. کنه خدای نه خواسته موږ تاسو به د سون سره
یو ورسته پښتنه خغله مرخیل هغه دا چې په خو داسې راپورونه موجود و او داسې ویل کېدل چې مدني بنسټونه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه برخه کار کوي، یو څه او د خپل موندنو د شریکولو برخه کې ویر لري، د غواخونو سره مخ دي. آیا فکر کوي چې اوس هم په افغانستان کې داسې یو شرایط شته مدني ټولنه تر غواخ لاندې دي چې کدا کسانو په وړاندې چې په اداري فساد کې ښکېل دي هغه بنسټونو په اړه دوی هغه موندنې څېړنې او راپورونه خپاره کړي، نو دوی به غواخل شي؟ داسې څه شته؟
دقیقا دا ډېره ښکاره خبره ده. یعنی موږ هم ډېری راپورونه داسې دي تر اوسه پورې نشر ته نه دي سپارلي، او موږ سره دا ویره ده که خدای نه خواسته دا نشر کړو په داخل د حکومت کې معافی کړی دي چې د غوینه زمونږ ویره ده چې کېدی شي موږ ته په شکل لاش کالو باندې غواخ. یعنی اوس هم ځنې غواخونه داسې غواخونه چې هغه موږ ته فرض مثال وایو چې د مرګ غواخې کړی دی یا داسې غواخ سره ترسه
د څوک دی او مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه څوک چې په حساب ورکونه په شایسته سالاری باندې باور لري او همیشه په افغانستان کې د زور لاره حکومت کړی دی او بیا هم دوی اماغه سي حکومت غواړي، او دوی په دې کې خپل خطر ګوري چې کا شایسته سالاری حاکم شي نو دوی د قدرت او توانایي بل منځ لړ شي. نو دا خلک تر اوسه پورې هم اتیافي سره په دې حکومت حاکم دي، او دوی یا هم د ټوپک لارې وی هم د نورو وسیلو لارې دوی په اکثره خلکو باندې فشار راوړي او نه یې پرې، یعنی په شکل لاشکالو نه یوازې دا چې دوی څوک په مرګ باندې تهدید کړي او وی ګوخي او کېدای شي چې دوی ځینې وخت ځینې نور مشکلات او ستونزې په اداري برخه کې د دولت سره د روابطو په برخه کې د دوی د تجربولو په برخه کې دوی ظاهرا به ته ګوري چې دا به ډېر ښه خلک خو ډېرې ستونزې د هغې لپاره پیدا کوي د دغسې مدني بنسټونو لپاره. یعنی اکثریت ډېر خلک غواړي چې میدان ته راشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، منتهی څو کسه دي چې هغوی غواړي قربانی ورکړي رسنیو ته راځي، او کته ډېری خلکو غواړي چې د فساد پر وړاندې وغږیږي، د دې جرات نه کوي. الله چې ښه پاک خلک وي خو په دې پوهیږي چې اساس سیستم ټول مافیایي دی. او زه فکر کوم چې د ولسمشر لپاره یو کلک هوډ هغې ته اړتیا ده په آینده کې د دې مخنیوی وکړي چې هغه زورواکان چې په دې تېرو 14-15 یا 20-30 کالو کې په ټول سیستم باندې حاکم ول هغه نور پرې نږدي چې په دې سیستم باندې واکمن پاتې شي، بلکې او په آینده کې هم د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې د داسې اشخاصو سره چې هغه واقعا د ټوپک لارې د زور له لارې غواړي په د افغان ولس باندې حکومت وکړي، هغوی سره بیا سیاسي معاملې او مصلحتونه وکړي، بیرته نظام ته شریک.
په نظر باندې د حکومت قاطع او جدي
دقیقا هوټ او په عمل کې خودل پکار دي. هوټ صرف په الفاظ او په کلماتو نه کیږي چې همیشه په منبر ودریږو او موږ خبرې وکړو چې موږ دا عمل نه خودل شي خلکو ته چې موږ دا خبرې
کوو. مننه ښاغلی مرخیل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ښاغلی خان زمان مرخیل سره زموږ مرکه واورېدله. په ټوله کې نتیجه دا شوه چې ښاغلی مرخیل وویل چې په اداري فساد په وړاندې کار شوی دی، ولې ستونزې لا هم موجودې دي، او په دې برخه کې د حکومت عملی اقدام او جدي اقدام ته اړتیا ده. تر بلې مو پولو یو بخونکي خدای سپارم. خاور سولاره
مونږ کرلې په عشق لا لاسونا مگر لپش کے لاسونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا او زخم لپ کے اوپر اوڑو لغرا لالونا او زخم لپ کے اوپر اوڑو لغرا لالونا مگر لپش کے لاسونا جوڑو دخل کور دیوالونا جوڑو دخل کور دیوالونا دیکھل سالو ہمرل مین ڈاک دل تجڑونا دیکھل سالو ہمرل مین ڈاک دل تجڑونا مخبول کو تو قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑ اتری محالونا مخبول کو تو قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑ اتری محالونا مکر لی پریش کے لا سونا جوڑو دخ